السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه دا مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ د هفتوار پروګرامونو تاندې هلي او روښانه مستقبل لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی په سند صبح کې د مسافرو بس کندې ته پرېوتې چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. پښتون ژغورني غورځنګ نن په لکې مروت کې د نامنه عزت لاریون اعلان کړی دی. د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمیر بریدونه په شا وتنبول شول. مشال د خبرونو تفصیل. د سین صوبی په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ضلعي انتظامي مشر فریدالدین مصطفی بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره و چې پرون ماښام پر اباسین لویه لاره کندې ته پرېوت. مصطفی زیاته کړه چې سړک یې په شکال کې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره کیندلی و او د بیا ودانۍ چارې روانې وي، خو پکې کنده لا هم نه وډکه شوې. د سیندالا وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشا د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپل و. پښتون ژغورني غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 18 ماسوتن مهال پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن کیږي. په لاریون کې د یو شمیر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړیو پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14 د لکې مروت په شهابخیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیس والا ووژل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د بشري حقوقو د بندي فعال او سیډونکو ادریس خټک وکیل ویلي چې لاهور هایکورټ پوځي عدالت ته امر کړی دی چې په یوې میاشت کې دننه دی د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. انعام الرحیم د نومبر په 18 مشال لیډیو ته وویل یو پوځي عدالت د 2023 زیږدیز کال په دسمبر کې خټک ته د دولتي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي له قانون سره سم د 14 کالو د بند سزا اورولې وه. هغه زیاتوي
د قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په سلویښتو ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړي وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اورېدو وخت نه ورکوي. موږ هایکورټ ته لاړو. هایکورټ د دفاع چارو سیکرټري ته ویلي چې په یوه میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 14 د ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. نوموړي په 2019 زیږدیز کال کې ورک شوی و او شاوخوا یو کال وروسته په توله کېده چې هغه پوځي استخباراتو نیولی و او د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې بندي و. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونو نوو استادانو د ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبې اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال لیډیو ته وویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوس مهال شاوخوا 500,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو د استادانو شمیر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 10,000 نوي ښوونکي ګماري. د زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سیکرتر د نوو ښوونکو د ټاکلو لپاره سمري اعلی وزیر ته استولې ده او هڅه کوي چې زر ګمارنې پیل شي. وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ځواکونو د نومبر په 13 وویل چې په ختیځ کې د روس لخوا یو شمیر بریدونه په شا وتنبول شول. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو د اوکراین د توانایي بنیادي ډانچې نښه کولو ته دوام ورکړی چې له وجې د ژمي د موسم په پیل کې د برېښنا او قدرتي ګیسو په رصد کې د کمښت او خنډونو لامل کیږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشر وویل چې پوځ د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو کې په 2 ځایونو کې د روس لخوا بریدونه په شا وتنبول. ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د نومبر پر 13 په خپل وینا کې وویل چې د روس لخوا د توغندو د بریدونو له تازه سپې وروسته 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. د مشال خبرو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د سین په سیون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي او دیارلس ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر بیګا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام په اباسین لویه لار شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتنشاه څخه په سیون کې د لال شاهباز کلندر مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته وویل چارواکو دوه میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د سن په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې دی. په پیښه کې لس ماشومان او اته میرمنو په ګډون شل کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 18 ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاهباز قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس های وے لاره کې کندې ته لوېدلې دی.
کی ڈیتھ
ہوئی ہے اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. دیوائی چپا پیخا کی شل کسان دی او دیالس کسان پا جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لس معشومان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا. دا مرستیال کمیشنر پرید الدین پوائنا پتیر سیلاب کی دا ابو دا استلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پی دا نیشنل ہائی وے اتارټۍ لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته ورزیدلې دي. په سیون خار کې ځایي خبریال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو ایستلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو چې وروستو نه دی جوړ شوی. هم د دې له کبله دا پیښه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځایي خلکو په خپل روغتون ته رسولي. ضلع انتظامیه پولیسو هیڅ مرسته نه ده کړې. د پیښې څو ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیه غورځېدلې ګاډۍ د اوبو نه راوستلې ده. په روغتون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نه کیږي. ولې چې دلته په روغتون کې هیڅ سهولت نشته. بلخوا د سند صوبې د ترانسپورت او د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورت سیکرټري ته د دې پیښې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیښه کې د مړو شوو او جوبلو کسانو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بې کوره شوې وه. څه وخت یې په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډرایور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستې او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو د لومړۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې. د اکتوبر په 14 د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلی وو چې اته ماشومان او نهه میرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سند ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو د خرابو ګاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په خوانزو کې د غنو ماشومانو داخلي دوه طبقاتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې ډیر سره نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري خونځې او استادان وایي چې ورلمخه له ستونزو سره مخامخ دي نو حکومت هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1509 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه یې په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼشمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي، نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سرا زمنگ ماشومان انرول شوی دی اور آل اوس پورے 5.7 ملین زمنگا انرول سٹوڈنٹ سکولوں کے دس طرح اندازہ کی مطلب سکولوں کے پر پرائمری کے 45 سٹوڈنٹس مال یو ٹیچر ور گئی گورنمنٹ نو اری صاحب سر ہم دا مقتدا چ اٹ استاد پر دے مسرا شارٹیج ہو دا سٹوڈنٹس حوالے سرا ودری ما ہم دا دا چ اور آل من دا ضرورت او کتب تسو پریمیشور زمنگا پاکستان استادان سے پندل ریٹائرمنٹ لاسٹ سرا
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بلا شاه د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سحر او ماښام د شفټونو لپاره دي، خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایرکټر خیر الله هواری د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې نوي برتیانې ښه ګام دی، خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي، خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونگا ہمیشا گورنمنٹ تا دا وایو چې تاسو بجائے د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات پمیز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي، نو د دې پیسې هم خرچ کیږي، د دې وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات پمیز راشئ، کمیټه تشکیل کړئ، ته زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي، نو مونږ له خپل حق د مذاکرات پمیز راکئ، مونږ به عدالت نه وډرال شو. وای چې فائنینشل کرائسس دی، نو مونږ وای چې تاسو را مالی پوزیشن ټایټ تا، خو به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله هواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سرسم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي، د ترانسپورت، میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلا شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ریګولرایزیشن ایکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلا شاه په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه ښوونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو برتیانې یو جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی ښوونکي پکې برتی کیږي. نوموړي د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د صوبې تر 400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاري ده. عائشه بانو وویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 23 مستقل استادان اخیستل شوي دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پینشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر 16 د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړو چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابۍ وروسته ختم کړ. دغه استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلې چې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی. د صوبایي اسمبلی غړي پختون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سرویس آزموینې پاس کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو یو عدالت ته پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28 ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست پاړه اوریدنې ځنډېدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړې ده چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوی ژوبل کړي وو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د ګرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپه وهلې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18مه د هني پښتین د ضمانت لپاره اورېدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 23مه ته اورېدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کالونو نه د پښتین د کیس اورېدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هنی پښتین د تیرو درې کالونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اورېدنې شوې خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هنی پښتین د سنگ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله او میاشتې راسه جیلی اف آی آر کښې نیولی شوی وو. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېښ کړی دی، نور ګوایان نه دي پېښ شوي. بس په هره پېښي باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي، تاریخ په تاریخ هغه د عالي وزیر په کشن باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلېږي. نیف سره زه هره هفته یعنی موندا په موندا زه د سره لیدنه کتنه مې کېږي. ډېره لویه حوصله هم لري او انشاءالله په دې باندې دای متولی هم نشي.
هني پښتین باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نوموړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوه پولیس سرتېري ژوبل شوي. دوی د نوموړي ګرفتاري پر مهال هم خبري غونډه کې دا تور پورې کړی وو. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ردوي او وایي چې پښتین بې بنیاده مقدمه کې نیول شوی. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورځنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شوو ملګرو د رهایي لپاره مظاهره کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په روسیو کې د راولپنډۍ په زندان کې د بشري حقوقو د فعال او څېړونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول. داغه کورنۍ او وکیل وای هڅه کوي چې داغه قضیه له پوځي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي. د پاکستان یو پوځي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستی رازونو شریکولو او جاسوسۍ په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی ده. د لاهور هایکورټ په روسو کې پوځي عدالت ته امر وکړو چې په یوه میاشت کې دی د خټک مقدمه واوروي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
په اډیالا جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمې لیږدولو لپاره یوه اونۍ مخکې لاهور هایکورټ ته اپیل کړی دی. د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکرټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه، خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. نوموړی د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی، نو ځکه یې د لاهور هایکورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي.
د
قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په 30 ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي. هغه هم داسې کړي وو، خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي. مونږ هایکورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته ووایي چې د اوریدنې نیټه راکړي. په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولېږدول شي. قانون وای چې فوزی عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولی، نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي. هایکورت د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي.
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شو، نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي. مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنیو د برخې مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصرې نه کوي، خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوړ ویل حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکي عدالتونو په موجودیت کې پر ولسي وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي.
په دې کې هلته د منسټریټ طرف نه ریسپانس راځي چې دا کیس سب جوډیس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړې ده. او بهرحال بیا هم د ډیبیټ لپاره چې کم از کم په دې خبره خو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت چې کوم نه پسی ویلې سړي باندې مقدمه چلایي، د دې ریسپانس همیشه هم دغه چونکې عدالت فیصله کړې ده، نو موږ پکې اوس نور منسټری پکې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو. خو موږ به بیا هم فورس کوو چې خامخا سره ډسکشن پوه شي او دا کمیټې کې په دې خبره باندې بحث وشي.
ادریس خټک د بشري حقوقو له نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلي سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړې کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یو لس په برابرولو بوختو چې له اسلام آباد پېښور ته پر لاره ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یووړ. هغه تر یو کال لادرکه و، خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لاپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندي دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې پلاری جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ چې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو، لکه لاس هم ملاول شي، تاسو هغه هم کولای شي. د ما خور هغه چې ماشومان شبینو ما پاپا گران چلڈرن نو چې ته پاپا گئی سره لګو سب پورې صرف دوه ځلې هم نو ده. هغه دواړه هم چې هغه خو پاپا نه پیژني، لکه پاپا هم زړه خپه کیږي او موږ هم زړه خپه کیږي چې پاپا خپل فرسٹ گران چلڈرن سره هغه سه بانډینګ نشي. اکثر چې موږ د کور هغه خوراک ورته یو سو.
د بشري حقوقو په اړه د څېړنو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوی دی. هغه تر نیول کېدو لږ مخکې د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشې کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشې کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د ماشومانو د جنسي استحصال پر غوی د تشدد او نورو زورونو مخنیوي ل نړیواله ورځ سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومت باید پر ماشومانو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره تګلارې او قوانین جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه ماشومان د بیوزلۍ له وجې کار ته اړ دي او د سازمانونو او پولیسو په وینا سلګونه د زورونو ښکار کیږي. لدې پرتا لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي، خو صوبایي حکومت وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د فرخندې اسد رپورټ دی او ماشوم په غږ پیلېږي.
داران ته چا داسې پیسو رې لکه چې اړیکې هغې د مجبورې نه روکي هر چا دا خواهشي چې مونږ لکه سبق وایو مطلب
دا اصغر خان دی چې د پېښور په کوهاټ روډ د ګاډو په یو ورکشاپ کې کار کوي. اصغر خان وایي عمر یې 12 کاله دی خو سکول ته ځکه نه ځي چې د کور ذمه‌واري لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وایي د وړوکوالي نه د ګاډو په دغه ورکشاپ کې کار کوي او خوشحاله دی چې استاد یې یو ښه سړی دی او خیال یې ساتي. په خیبر پختونخوا کې په زرګونه ماشومان د ګاډو په مستری خانو دکانونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي. په دغو کې د زیاتره عمرونه د 12 کالونه تر 18 کالو پورې وي. د اصغر خان استاد انور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان زیاتره د غریبۍ له وجې مستری خانو یا نور د کار ځایونو ته راځي او ځینې پکې د کار پر مهال د ناسمو رویو کمې دیاړې او تشدد سره هم مخامخېږي. هر کال په نړۍ کې د نومبر 13 پر ماشومانو ته تشدد له دوی سره د جنسي زور زیاتی او د ناسمو رویو د مخنیوي په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت ورکړي چې دوی غواړي نړیوال حکومتونه په خپلو هیوادونو کې داسې پالیسۍ جوړې کړي چې ماشومان د تعلیم او بنیادي سهولتونو نه محرومه پاتې نشي او پر ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې ساحل د روان کال په سپتمبر میاشت کې په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي وو چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په 4 واړو صوبو گلګت بلدستان او اسلام آباد کې په 2112 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوې دي. په پېښور کې یو دکاندار هارون خان مشال ریډیو ته وایي هلته غربت په زیاتېدو دی، خلک مالي مسلې لري نو ځکه مجبور دي چې ماشومان د سکول پر ځای کار ته ولېږي. د غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه د 2020 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیري 1010 د هغوی د تختونې 803 د ورکېدو 212 د ماشوموالي د ودونو 26 پیښې ثبت شوې دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د جنسي تیري ښکار 55% نجونې او 45% هلکان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر د نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي کړې خو زیاتوي په دې اړه لا هم ډېر کار پاتې دی.
تعلیم ته وګوره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د سروے لاندې اوس هم په خیبر پختونخوا کې 47 لاکھ ماشومان چې دا آؤٹ آف اسکول دي. دغه شانتي بیا په سټریټ باندې چې په خور کوم تکټ خارونه وګوره دا 8-10 هزار پورې ماشومان په سټریټ باندې کار کوي. تر کم عمره و دوه شرط چې وګوره دغه شان بیا په سکولونو کې په مدرسو کې مونږه د جسمانی یا بدنی سزاګانو خبرو ناغه پر روزانه بنیاد باندې په هر سکول کې او په هر مدرسه کې یا په هر جماعت کې دغه پریکټس چې دی نو سټیل کنټینیو دی. لکه په 2019 کې 185 کیسز د چار سیکچوال ابیوز د کے پی پولیس سره رپورٹ شو. او په 2021 کې چې دی جمع کم شمیر راغسته وا پای کې 360 کیسز چې نو هغه رپورٹ شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یو مشر وقار احمد نومبر په 12 مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په صوبه کې د ماشومانو حقونه خوندي کړي او زیاتوي.
مطلب
ٹیکنیکل ویریفیکیشن یا ٹیکنیکل ریویو دی مطلب دے غیر ورک کولیش کرے او دارے غیر روکتام لپار لیبل ڈپارٹمنٹ دے پروٹیکشن دے
په 2000 کال کې د پاکستان پارلمان د ماشومانو د تحفظ په اړه د سزاګانو یو قانون منظور کړی و چې پکې پر ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوی دی.
دا مشال رادیو د زموږ خپرونې پر دغو سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 625 کلو ہرٹز، شارٹ ویوز 2110، 12500، 15500 او 1880 کلو ہرٹز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې او سو مهم لنډ خبرونه. د سین په سیون کې لسړک سره نږدې او کندې ته د مسافرو بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 43 شوبل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاسون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په 12 ماسخوتن مهال په خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لاریون نن د جمعې تر مانځه وروسته د ښار لشین باغ لور لارې پیلېږي. د پنډی پاډیاله جیل کې د بشري حقوقو د بندي فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې لاهور هایکورټ پوځي عدالت امر کړی چې په یو میاشت کې دننه د نوموړي د قضیې اورېدنه وکړي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام تاندې هیلې چې پکې د سوابې ضلع د ښځو په مخصوص پړونی چیل معلومات ترکو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې روښانه مستقبل خبرونه هم لرو. راځي چې واورو.
Tandi Hili
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تاندی هیلی پروگرام کې موزه فرخندا صد هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروگرام کې د سوابی ضلع د ښځو ته مخصوص پړونی چې چیل هم ورته وایي معلومات درکو. راسره اوسئ. د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې خځې یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خځې او جنکۍ یې لمبودو راهیسې استعمالوي. د سوابی د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خځې ډېر په مینه او قدر استعمالوي. او زه بیبی د دې پړونی د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات؟
ما ته دا معلومات چې دا په ښه لکه جنګونو چې هغه د چاچا تر منځ د پښتنو سره خو چې د چا وه سره دا زما ذهن ته راځي. دا رور ماته کیسه کړې وه د یاکتي سبزي نو هغه دوی ډېر شهیدان کړو. نو د دې خویندې بیا لري د دې هغه څادرونه د خواره تر پاغمرو باندې نو د هغې د وینو ټکي په دې ډا باندې جوړ شو هغه څادرونو باندې. نو بیا هغه خویندې چې به عدالت ته تللې نو دغه څادرونه به یې په سر کړي وو. نو بیا ورو ورو دلته دا پړونې بس عام شو. دلته چې کوم دغه اوسېده کوم خلک دلته اوسېدل هغې به بیا دوکانونو ته راوړو او دغه 50 ټکي ریپې یو غټ ټکی دی څلور واړه دي دغه 50 ټکي د هغې دغه وینو هغه
راځما. او که دا راته ووایي که نه چې د مشرانو سره سره آیا جنکۍ هم
دا استعمالی چې سکولونو ته ځي یا کالجونو یا یونیورسټو ته ځي نو هغه جنکی استعمالوي؟
دا لکه مشرانې خو زما په شان مشرانې خو لکه موږ دا استعمالو زیاتره، او اوس پکې جنکی دا نور پرونې استعمالي سپین پرونې او قسم ګوړونه یا یو صابن څپي دا خاري پرونې لنډ بنام استعمالي، او دا مدرسو والا جنکی چې کمی هغې هغه بورکې ټوپې والا استعمالي هغه بورکې پکې هم ډېرې دي زموږ کلي کې.
رابیا چې سبابې ته واده شوې ده وایي چې کله یې واده وشو نو ټولو ښځو او جینکو به د چیل استعمال کوونو، ځکه دی هم د سبابې دا مخصوص پړونی خپل کو له هغې راهیسې یې استعمالوي.
او چې بالکل استعمالوم چې دلته یم نو لکه ما به مخکې ګاون استعمالو کنه، بیا چې دلته رالم نو لکه ما ته به پخپل هم ښه نه لګي، د ټولو به پړونی اچولې وه زما به ګاونو پکې لکه یو پرومینن غونته به پکې زه ښکارېدم، نو بیا ما لکه هغې مناسبت سره بیا ما خپل هم هغه چینج کړه اوزم دلته کې.
او ستاسو په شمول باندې کمی جنکی چې دي کنه یونیورسټو ته ځي یا کارونه کوي یا اسی هاوس وایف تي خو لکه ینګ جنکی چې کمی دي هغوی استعمالی ده؟
بالکل ټول استعمالی دلته.
او ته چې پلار کرے زین او خود تر بیا سوئی نه
نه بس چین شو کنه لکه بالکل مختلف شنو ای بد پینه منی
زیاتر جن کی کوم قسم والا خوخی لکه دی که خو مختلف قسمونه دی
او دی کی دا یو لکه دی کی یو سرګولی وته وی او یو چې دین غلط تور غونته وی کنه دا غیل دارک وی نو بس ډیپند کی څوک څنګه چې سکه ډاٹس وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقې نسبت سره غی مختلف اچي لکه دلته زمونږ چې دی نو دا دی کې ډاګې او یا دوسېنو دا خوش علاقې چې دی نو دی کې دا سرګولې استعمالېږي.
مونږ به په دې خپرونه کې د سوابې د چیل پړونی تاریخ ته هم ورسو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ په سوابۍ ضلع کې د ښځو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم مرتوایي پر هغې خبرې کوو. له زیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغې نه مو پوښتلي چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابۍ کې ښځې استعمالوي که څنګه؟
دا ډېر میلاویږي، لکه مارکیټ کې ډېر زیات دي زمونږ کلي کې، او لکه سوابۍ کې دي خپلو شاکلو کې ډېر زیات دي. خو مخکې دا وه چې په درې سوه باندې به ښه ښکلی پړونی کېده که نه، او اوس چې دی نو ښه ښکلی پړونی چې اخلي لکه زه نهیي داسې وي چې دې ووینځې نه ګل به ته در شي، هغه ښځې نه خوښوي. نو چې ښکلی پړونی وستایرې نو چې لکه دا نرخونه څنګه ګران شوي دي نو ورسره زمونږ دا پړونی هم ګران شوي دي. نو اوس لکه آټ سو روپۍ قیمت یې دومره ډېر هم نه دی، آټ سو روپۍ قیمت یې دی.
خو سوابۍ کې که مونږ وګورو نو په کوم کومو علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی؟
دا په ټوله سوابۍ کې، او تر لرې لرې خوش علاقو کې تر مردان ته خو ډېر زیات نه دی، خو لکه بیا هم شپه خو ډېر زیات نه دی. او دې خوا دې سوابۍ لرې ته زمونږ طرف ته امبار ته روټي لا اور ته دې ته ډېر زیات دی، دې خوا دا پړونه ډېر عام دی.
او دا صرف
یو هم نه ده تللی او ماتش دا پړو
صحیح، او دا یو قسم خو ما لیدلې کنه کم زیات چې ما لیدلې دا سره ټاکی دي چې په نو داسې هم شته چې لکه تور ټاکو والا یا داسې شته کنه بس صرف دا سرو ټاکو والا دي؟
جی دا سرو ټاکو والا چې دی نو دام دی، او یو لږ ډوب تور ټاکو والا دی. یو ته مونږ یا روسینې پړونې وایو نو هغه یو ټکې دی په وړوکې وړوکې، هغه یا روسینې خلک ډېر نه خوښوي. بس دې روکې لا ورته پړونې دي نو هغه شنه دي، شنه ځمکه شنه وي او داسې سپومه سپومه پرې جوړوي، هغه پکې هم شته لکه دې اکثریت کې ډېری.
او دې ته چیل وایي کنه؟ خاص دې ته ویم خاص چیل وای کنه تاسو په خپل ژبه کې وته
چیل وته وی.
اوریدونکو زیب یوسفزی پر چیل باندې یو نظم هم لیکلی دی نو راځي چې وایو.
ما ولې نوم د غزن ورکړی دی او نوم یې دی داګیوال پړونه. پښتنې ستا په سر د عزت پړونه، دا داګیوال ډېر د داګیوال د محبت پړونه. زه دا سیرونو ته سلام کوم، سر ته د خور چکړې اوچت پړونه، د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه. ورته هر څوک په درنه سترګه ګوري،
خیسته خیسته ده محبت پرونه نره سادر مزه نره کوی نره سادر مزه نره کوی ده پختنو ده شان شوکت پرونه اخیری شعر دیجی والله چه زیبی پا مرک هم نپریگ دی والله چه زیبی پا مرک هم نپریگ دی والله را خور قلینم پا کت پرونه
دیخ د سوابی دا پړونی خپل تاریخ لري. د سوابی په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکی هم بدل را بدل شوی دي. په دې اړه به هم تاسو ته معلومات درکو. مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پښتونخوا د سوابی ضلع لیکوال او تاریخ پوه نورالامین یوسفزی نه پوښتلی. نوموړی وایي
یو خود تاریخی حقیقتونه ای او سندی حقیقتونه ای چې ریفرنس موجود وي، یو چې چرته کې موږ څخه تاریخی حقیقتونه یا ریفرنسز موجود نه وي، بلکې د دنیا تاریخ چې پشا بوت لې شي نو اکثر په شفاهي روایتونو بیا روان وي. نو په دا وخت کې زما نیا ماته کیسه کوله، زما د پلار چې دا د نن نه تقریبا 1.5 کاله مخکې هغې ماته کیسه کوله. دغه وخت کې به هغه داسې د 50 او 60 کالو وه. نو ماته وی چې ماته خپلې نیا دا خبره کوله چې په د سکانو زمانہ وا یعنی د رنجیت سنگھ زمانہ وا کله چې سید سیف دیدل تراغلو کنه دا غ زمانی لږ مخ نو دغه سکه شایي چې جوړ په پنجاب باندې او په پښتونخوا باندې د رنجیت سنگھ حکمرانی وا. نو وای چې سکانو به زمون په کلو باندې حمله کولی او د زمون کورونه به لوټل. نو وای چې ما تخپل نیا دا خبره کوله چې زمون په کلی باندې او په دی خواو شاکلو باندې سکانو حمله کړی وا یا غلی کړو، نو زمون خلکو سره چې دینو مقابله کوله. نو ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې پښتنو سره خو نو باقاعده لښکر دلته او نه چې دنه داسې وسله وه. نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وې، مونږ ورته درې غاښی واو او سانګه یې ورته هم وو چې په هغې باندې به مونږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول بره بې الوزول. نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې، نو دوی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس پکې آواز وکړ، سکان خو داسې لږ مست هم وي چې سور کله کافر دې غزار یو کې لګی درې یعنی شاه منصور یادو. نو په دغه وخت کې چې کوم دی زما نیاوي چې کله هغه لاړل نو زمونږ مړي او زخمیان چې کوم پاتې شو، نو وایي چې هغه زخمیان او هغه مړي چې دی نو هغه وخت کې خو په برچو باندې او په چړو او په چاکوانو په دې جنګونه نو هغه ځای په ځای زخمي وو. نو د کوم چې د کلو یا د کلي زنانه وي جینکۍ وي لکه مثلا د چا چنغله وه، د چا ارتینه وه یعنی وایف وه، ښځې وه، د چا مور وه، نو هغې پېله سپین څادرونه واچول لاشونو باندې. نو هغه سپین څادرونه چې دی هغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلي نو هغه سره شو. نو وایي چې بیا دغه چنغلې چې وي یا چنغلې یا محبوبې نو هغې چې دی عقیدتن هغه چې څادرې چې دی نو د نکاب په توګه باندې یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل.
او نورالامین صاحب دې ته دا چیل نوم بیا څنګه ورکړل شو؟
او چونکې دا په جنګ کې شوي وو نو لکه خلک پکې له چیل شوي وو یعنی زخمي شوي وو، نو د چیل نه دا چیل شو. او بل دا چې نو دا چیل چې وو نو دی ته د چیل نوم ورکړ د پړونی په ځای. او دا چې دی نو ډېره موده خو دغه شان وه چې ښځو به په لاسو باندې پله بیا سره په سپین څادر باندې به په لاسو باندې په دغه باندې په ستنو باندې هغه تاسو چې زنانه چې کوم څنګه کښتل کوي او ګلونه کوي ګل منجره کې نو داسې بیا پله سره ټاکي بیا به کول ورو په مزه مزه بیا دوبیانو چې دی نو دا چیلونه جوړول شروع کړل. دې له خاص مور جوړ کړ. زما خپل اندازه دا ده چې دا مور کېدی شي چې د اجرک یعنی د منجدوړو نه راغلی وي بیا وروستو، او یا دا هم کېدی شي دلته کې خپله د ګندهارا د یو روایت دلته مخکې نه موجود نو کېدی شي چې دلته خلکو خپله جوړ کړی وي. خو بهرحال بیا باقاعده پروفیشنل پیدا شي چې ته مونږ دوبیانو شو په مختلفو کلو کې د سوابۍ د دې چیلونو جوړوونکي دي لکه په پنجپیر کې دي، په کړي کې دي، په مرغوس کې دي. نو داسې ورو ورو باقاعده دی بیا پېښور چیلونو جوړونکي پیدا شو او هغه چې دنو بیا دا جوړول شروع کړل. نو چې کوم شفاهي روایت دی نو هغه خو دغه دی.
او سر د چیل باره کې ځینې نور روایتونه هم شته کنه؟ په تاریخي لحاظ سره د دې ځینې نور ریفرنسز هم شته.
ځینې خلک دا وایي چې دا د پاکو خان د پاکو خان په دور کې پاکو خان چې کله په مندونو کې په سوابۍ کې پناه اغستې وه او دغه سره یې جګړه کوله مغولو سره د اکبر پوځونو سره. نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشي وه، خو زما خیال دی چې د مغولو د جنگ یادګار دا ځکه نه دی، ځکه چېرې دا د مغولو د جنګونو یادګار وی نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو، ځکه چې د مغولو سره زیات جنګونه په بونیر کې شوي دي که نه. نو دا ما ته هم دکه د سکشاهي د دور یادګار ښکاري.
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا څادر لکه په ټوله سوابۍ کې کنه په خاص ځایونو کې بیا زیات استعمال دي؟
دا څادر اوس هم په ټوله سوابۍ کې شته، خو اوس دې دی چې دې کې لږ جدت پیدا شوی دی. لکه مثلا په پنجپیر کې دا اوس شین دی، دا شان په زیده کې چې دی نو دا سور دی، په مرغوز کې او دا سپین چې دی نو دا اوس زیات تر په دې نوي کلي کې او په رزړو کې چې دا کوم شیخ جانا نوی کلی شوا دا دی نو دې کې باقاعده سپین چل ټولې خزنان هم دکه په سرې. او دلته مونږ سره ځینې زنانه چې دی نو هکته زوړ هغه چیل په سرې کوم چې مخکې نه و، او ځینې چې دی نو اوس په کلا نوی شکل کې شنه او سره راوتي دي، او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس میرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیلونه په سرې خو په سرې یې ټول اوس هم.
او داسې دی وجونو کې
چې کومې نوې تعلیم یافته جینکۍ دي، نوې تعلیم یافته جینکۍ مثلا لیکچرانې دي، پروفیسران دي، استادان دي که نه، نو هغه چې کوم دی نو هغه البته هغوی کې اکثریت په نوي کلي کې خو یې کوي. نوي کلي کې ما لیدلي دي چې پروفیسران اډمنسټریس ډاکټران هم اچي، خو په عام سوابۍ کې چې کوم دی نو هغه بیا چې کوم په ښارونو کې پاتې شوي جینکۍ دي نو هغه اوس سپین څادرونه اچي.
او سر د دې اکنامیک یا اقتصادي لحاظ سره خلکو ته څه ګټه په هغې کې مونږ وګورو که نهشته؟ یو مقامي
سند بالکل ظاهره خبره ده چې دوبیانو چیرونه جوړوي او اوس هم جوړوي. په پنجپیر کې خو هغه روایت اوس هغه شان نه دی پاتې، اوس هلته کې سړو څادرې جوړېږي او د ښځونه خو په ټانکوای کې او په مرغوز کې په دې کې باقاعده جوړوي. او دا یو چیل چې دی نو دې وخت کې کم از کم په درې نیم زره روپۍ باندې چیل کېږي. نو ظاهره خبره ده چې څوک یې جوړوي نو هغې ته خو هغې ته هم فایده ده. او په یو چیل کې خو صرف دغه جوړوونکي نه یې انوالو که نه، مطلب دا دی کپڑه پکې هم ده او د رنګ خلق پکې هم دی. مطلب دا چې درې څلور قسمه لکه تقسیم کار په اصولو باندې یا د ویش په اصولو باندې پکې درې څلورو کسبګرو یا هنرمندو ته پکې پایده رسي.
او سر داسې د ودونو دا رواجونه چې دي که نه، په دې کې د دې څادر څومره استعمال دی یا غم خادو ته که مونږ وګورو؟
نو زمونږ چې څومره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړی دی. زمونږ چې په کلو کې چې کوم دی د لرې لرې پورې رشتې غم خادی چې دي نو هغه میرمنې کوي، او څومره میرمنې چې هم غم خادی کوي نو هم په کلي کې که فرض کړه تعلیم یافته هم وي نو په کلو کې هغه جینکۍ او هغه زنانه چې دي لکه تر دې چې ما داسې هم لیدلي دي چې ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر وه زمونږ د علاقې، اما هغه لیدلی وه چې زمونږ کور ته راغلې وه لاس نیوی له نو هغې هم دکه چیل په سر کړو. نو دا دی که نه چې څومره غم خادی کېږي نو هغه هم دکه زنانه هم دکه چیلونه په سر وي. او دا چې دی نو دا یو قسم د عزت علامت ګڼلی شي، یعنی دا چې کومه ښځه په ټولنه کې په زمونږ په معاشره کې ډیګنیفایډ یا باوقاره ښځه هغه ګڼلی شي چې هغې دا چیل
اچولی.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
اوریدونکو داو د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلعه کې د ښځو د مخصوص پړونې چې چیل هم ورته وایي پر هغې معلومات واورېده. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کردار لوبوي. خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچی یې ډاکټران شي. دې کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده. د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نورې شعبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شعبه کې هم یو شمېر څانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نورې هم د صحت سره تړلې یو شمېر شعبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفته په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي. خو داسې نه ده، سړی هم نرسان جوړېدلی شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ڈی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه به دا ووایم چې نرس وي خلکو ته درېمه، په دې کې دا نشته چې دا جینۍ ده او دا هلک دی. مونږ که سوچ وکړو مخکې به ډېرې زیاتې که مونږ دې هسټري ته ځو خو به خبره ډېره اوږده شي، خو د اول نه په دې کې جنکۍ ډېرې زیاتې شاملې دي. دا ولې شاملې دي؟ ځکه داسې ده چې د کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه د کم د زړه د کومې نه کوم چې هغه د یو کس خدمت کولی شي، هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نشو لیدلی. شروع کې یو دا کنسپټ و، خو بهر حال چې کله مونږ دا جنګونه شروع شو، دا حالت دې چې رالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی، نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی، او د دې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی. نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو، رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي، هغه هر قسمه ضرورت کېدی شي، او هغه لکه زموږ په دې کلچر ډیفرنسز واخلو یا زموږ د سوسایټي والو، نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي، نو دغه شان دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي که یوې خوا ته رنځورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډیر ضرورت وي او زنانه نرس پکې ښه کردار لوبولی شي، نو بلې خوا ته د ځینې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډیر مهم وي. نو مولي نه مو پوښتلی چې نرسنګ ته څنګه راغې؟
کله ما د ایف ایس سی ایگزام ورکو او هغه کې هم ټولو د مور پلار یو خواهش وي چې د مازوی ډاکټر شي، څو کوئی د مازوی انجینیر شي، څو داسې. نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې ډول چې زه صرف میډیکل فیلډ زما یو فوکس از میډیکل فیلډ را، نو ما ته اپرچونیټي ملاو شوه چې زه نرسنګ راشم، او ما د خپل مشرانو نه ملګرو نه یو اپینین واخیستو چې یاره څه دغه ما دې باره کې پوره یو تفصیلي جایزه وکړه. نو ما ڈیسائڈ کری زه دې فیلډ راشم او زه دا جوین کړم. نو لکه زه دې کله دې کې انټر شوم، نو ما بیا دا ایکسپیکټ کړی زما نور هم مرګري کم چې دي نور خلک دې هغه هم راشي، ځکه چې کله زه دې ته انټری زما نه وشوي، نو ما دا فیل کول چې مې بي زه په دې کې ښه فیوچر نه وي او څه دې مستقبل ښه نه وي، خو چې کله زه رالم نو ما ته اوس دا اندازه ولګېدې چې یاره دا یو ما ډېر ښه ډیسي، نو دا یو ما ډېر ښه فیصله کړې وه.
نوموړی زیاتوي د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوښ کړی چې پکې یې تل د اعلی تعلیم ترلاسه کولو کوشش کړی دی.
داسې و چې زه په خپله باندې مختلف زګونو کې داخلي وي، خو ما په دې کې که مونږ یو سوچ وکړو دې کې یو دوه شیزونه دي. دې نرسنګ فیلډ کې یو د ډیپلوما هغه درې کاله وي، یو کال د ډیګري، نو ما را سوچ کوو چې ډیګري اخلم څلور کاله دي ایس ایس سی نه پاس کېږي. نو ما ته په شفا انټرنیشنل اسپتال اسلام آباد کې یو مکمل اوسو، او زما نمبر هم سیوا وي په چې زه په 800 کې پاره باندې خلک میډیکل پروفیشن ته منټو کېږي. زه هغې په دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل اسپتال اسلام آباد کې کوم چې موجود دی، نو زه هغې ته ما دا ډیسایډ زه ایډمیشن سټارټ وو، ما دې فارم جمع کړو او زه دې پروفیشن ته کې زما ایډمیشن وو. هغه څلور کاله ډیګري ده، او دا د سوارلسم چې ورته پښتو کې سوارلسم وایي د هغې په متاغنه کې ده، او د هغې نه چې کله زه فارغ شوم نو هغو زه داسې ټرین کوم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پوره دنیا سره خپل مقابله کولی شوه. ما د مختلف ما په دې خپل میرټ باندې په دقې ډیګري دننه کې ما دوه کاله سکالرشپ واخیستو په خپل قابلیت باندې. په دقې دوران کې ما زه خپل تعلیم نه پرېږدم، ما ورسره ورسره بل ډیګري کې داخله واغسته ماسټر ان پبلک هیلت، په دم کمپلیټ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونیټی رل ایم ایس سفر هغه لپاره ما داخله وکړه. نو قدرت داسې کار وکړو چې هغه چې کوم سکالرشپ اناؤنس کړو، نو په پوره صوبه کې صرف او صرف د اغا خان ټیسټ ما پاس کو او هغه سکالرشپ ما ته ملو او زه اغا خان ته انټری شوم.
نورخان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیګري هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ډی لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نوموړی وای.
نرسنگ او ڈاکٹر کی دم کا فرق نشتا کم چی دا بیسٹر ڈگری کی گی درے پورے کم چی یو ڈاکٹر یو کار کئی حال زبداون تر خل کو زمین پر دنیا کی بلکہ خاص کر زم پر داسے ہم ڈیولپنگ کنٹریز چوتا ہوں وائی لکھا دفاع کی اپنا ان دکی مل کی دس سوچ عرصے کی گی چی نرس کو صرف لسم پاس کرے دی اور آگے لگی سبق اس دکو او دا مریض خدمت کی بس کو اصل کی داسی نرا نرسنگ کے سوکو کی پخمانو کی دخزینو کی خط علم حاصل کی دا ایس ایس سی نیپل ڈگری کی او چی دا کلا حاصل کی نو آغا پدی کی دا ہر بیماریانو دا ہر مریض دا ہر قسمہ کم دنیا کی چی نوری بیماریانی رازی چی آگے سر تحقیق نہیں چھرے ہاں تحقیق طول ہر سچی دی آغا سنگ کی پا میڈیکل کی انوال لی دا پشان دی آغا پا نرسنگ کی انوال لی.
نورخان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي. د نوي کول په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای
کله هم دې پېشه تر دې نوزو ته ولنه دیم چې ډیپلوما دینه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم ریجستریشن اتارټي کې چې هغه ټول نرسان لایسنس ورکړي چې هغه په مسلې کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه وي کال دو کې به دا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ڈگری ڈگری پر کم انسٹیٹیوٹ کے خیبر پختونخوا کے مختلف کالجوں نے تقریباً سٹ داسی کالجوں نے ٹول بی ایس سی نرسنگ ایڈمیشن ہوتے بغیر شاندی پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے مختلف کالجوں کی بی ایس سی نرسنگ ورکے اور خاص کر آغا خان شفا انٹرنیشنل کے ادارے دخی ادارے نے ہوگی زبردار ایم کی ایس ایس سی نپس بی ایس سی نرسنگ کی مختلف اداروں کے اور کوشش دی جاتی کہ کم اداروں کی اسکالرشپ بھی زکا اسکالرشپ اپرچونیٹیز دی دی محنت کی ہوگی چپ اینڈ ڈیٹیلز کی اسکالرشپ واخلی او زب بی بلدا پیغام دا اور کوم چی ہر کلا کدی وسن دی جی سٹارٹ کی نو بی ایس سی کول یا نرسنگ کول دا فل سٹاپ نرے دی دی دا وقت نخل انٹینشن دار دی زب ایم ایس کوم زب ایم ایس سی کوم زب پی ایچ ڈی کوم.
نور خان وای ک یو تن کې د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي هغه ډاکټر هم نشي جوړیدلې او چا کې چې دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدلی شي. د نرسنګ په حواله په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونه هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس.
روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونې اوره چې د نرسنګ شوبه یوازې د جینکو پورې محدود نه ده بلکې الکان هم چې په لسم او دولسم جمعات کې ساينس وای نو کولی شي چې په نرسنګ کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
رئیس اغول خټک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ڈی کړې وایي د لسم جمعات پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله.
میټریک کې زما ډېر ښه ریکارډ و ډېر ښه مارکس و زه میډیکل ته تللی شوم خو له ماته دا هم احساس و چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي نو د کمای خودو نظریه نشته دی نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وي. ما نرسنګ پېښور نه کړو لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز اے سټوډنټ. دریو کالو دا نرسنګ ڈپلوما پروګرام هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغې نه بعد ما یو کال د پاره امالته لیډ ریډینګ هاسپټل کې بیا یو چارج نرس په تور باندې ما هلته کار وکړو او هغې نه بعد بیا ما میډی فری پروګرام وکړو دا د یو کال پروګرام یې نو هغې کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې سپیشل ټریننګ وي.
رئیس اغول بی بی وای په پیښور کې د ځینې مشکلاتو سره مخ شو نو ځکه کراچۍ ته منتقل شو خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شو.
زالته بیا کینیډا چې نه واپس تعلم ما ایز ا چارج نرس کار شروع کړو چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو دی چې کوم مکماستر یونیورسيټي ته تللی وم 6 مانث ورک سټڈی پروګرام ته نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم مکماستر یونیورسيټي ته دوباره او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا دی زه پروموټ کوم مینیجر لیول ته بیا شفا هاسپټل ته لاړم او هلته بیا د دی هغه فرست ډایریکټر اوم د شفا هاسپټل نو البته بیا ډیر لکه سیستمز مشورو کول هر څه شو.
د رئیس ګل په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارد کې ډیوټي کولی شي، خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډیره مخې راځي.
پاکستان نرسنګ کونسل زموږ د نرسز ریګولیټری باډی دی، هغه کې د یو کنسلټنټ جاب رالی، نو زه هلته لاړم. هلته چې ما کارو کو هغه ټایم کې زما دا ورسره و چې زه د ماسټرز ته لاړه شم، نو زه لاړم ماسټر کولو ته یونیورسټي آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کې، سیدنی کې دا یونیورسټي. نو ما ماسټرز وکړو ان هیلتھ ایڈمنسٹریشن، نو آئی کی بیا تقریباً دو نیم کال تیر شو او زما ایڈمیشن شو یونیورسٹی آف البرٹا کی پی ایچ ڈی دپارا، نو زه لاړم پی ایچ ڈی دپارا. هلته چې څلور کاله ما تیر کړل او 2007 کې واپس رالم.
رئیسا ګل خټک په آغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده، دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 12م نتیجې لا هم نه دی راغلي، دا زده کوونکي په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولای شي؟ نو موري وویل
هغه د داسې چل کولای شي چې پوم سټوډنټس چې اف اس سي ایگزام ورکړي ولا رېزالت نه راغلي کنه، نو هغه په خپل پیپرو کې چې کوم کوم مونږه ته غوښته دي پیپر یې کې دی خپل فرسٹ ایئر ریزلټ په پکی جمع کی او سیکنډ ایئر والا کې بولې کې چې ریزلټ از اویټډ. او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی دی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه انشاء الله، نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به ایگزام وي انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انټرویو وي، نو تر دې پورې د دې ریزلټ راغلي چې کوم دې لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغلي نو فرست ایئر ریزلټ به جمع کی موږ سره. ایکچولی کو تاسو زمونږ ویب سایټ باندې لاړ شئ کنه، د آغا خان یونیورسيټي ویب سایټ باندې، او آلسنا اغینا بیا سکول آف نرسنګ ته لاړ شئ، نو هغه باندې پوره انفارمیشن ورکړی دی.
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقۍ پیړۍ ده، او د نن سبا هلکان جنکې دومره خوش نصیب دي چې د نړۍ هر ګوټا د تعلیم هر شوبې لپاره تللی شي. پکار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي.